Radio. Radio Azadi.
سلامونه احمد شیبریم هر کلی موکو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخ او شو اړیکو ته ژمن دی. احمد خان متقیده خبره د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان له مخې د تاجکستان سفیر ښاغلی شریفي وویل چې هیوادی د دوړ هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمیر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره شې دي او له تاجکستان سره هغه سي نه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزښت یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 250,000 کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2,200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3,600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله لشپړزره وسو ډیر کورونه ویجاړ شو. سعودي عربستان د افغانستان له 3 میاشتې سره د سلطنه خورمام راسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنځم به پروسویل چې د روژې مبارک میاشتې د رسیدو په مناسبت د مرسته شوې دا وریاس ژوندې چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپل بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15مه ده، لنن څلور یا 15 ورځې وروسته به د روژې لومړی ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې ډونالد ترامپ څخه د پنځشنبې پر ورځ خبریالانو د داوود اسرائیل له سریاسم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، د وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ترامپ وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل سریاسم بنیامین نتنیاهو بیا د پنځشنبې پر ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالد ترامپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي، خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحده ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایتالیا نیپال ته پلس وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایتالیا لومړی بریا ده. د پنځشنبې په بل لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شوی چې پای لوبه یې د مارچ په 8 ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. ملګرو ملتونو پر طالبانو لګیدلي بندیزونه تمدید کړل. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وایي
دا د پنځه ټولنو هغه ژورې اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیست.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټه وایي چې افغان طالبان د یو شمېر ترهګرو د فعالیت زمینه په افغانستان کې مسایره کړي. په دې اړه مو د کتونکي او ژورنالیست سمی یوسف سی نظر اخیسته چې د افغانستان او پاکستان موضوعات تعقیبوي.
یعنی دا په دغه شوبه چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د هټ باندې القاعده غړی وي، څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې کله دلی اشخاص افراد پاتشیوی هم وی او یو اکتیو یا فعال
د سره پورنخ پر شوی چې واشنگتن د افغانستان لپاره نوې تګلارې جوړوي. د سیاسي چارو کتونکو حمید عزیزی وایي
متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډېر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
رابشو د خبرونه لومړی مطلب ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغان طالبانو لګول شوی بندیزونه تمدید کړل. امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د 1978 کال د بندیزونو له کمیټې سره د مرستې لپاره د څارنې ټیم ماموریت په یو خوله د یو بل کال لپاره وغځاوه. د پریکړلیک مسوده د امریکا متحده ایالاتونو چمتو کړې وه چې د امنیت شورا دایمي او غیر دایمي 15 غړیو په متفقه توګه تصویب کړه. په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه په ځانګړي ډول لښ پژم ټولګي ورپورته د نجونو د شوانځیو بندیدل د دې بندیزونو د اعدامې یو اساسي دلیل یادی شي. د سیاسي چارو کتونکو په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته د ملګرو ملتو د دې بندیز پاړه وویل
دا د بینلی ټولنو هغه ژور اندېښنه د افغانستان په ارتباط څرګندوي چې له ښځو او نجونو څخه دوی د زده کړو او د کار فرصتونو اخیستلې او همدارنګه هغه فرامین دوی صادر کړي چې پایلې سیاسي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه په وګړو باندې چې دا نه تنها چې د بلنهاو انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کی بلکې د هیواد پرمختګ او ټکاو هم کمزوري کوي. تر څو پر چې دوی د افغانانو هغه بنسټیز حقونه ته درناوی ونه لري او برابر فرصتونه افغانانو ته برابر نه کړي، دوی نشي کولای چې داخلي او نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کی او داستون زبل بملل ټولنې سره خپل ځای پاکیو.
یو زر شپږ سوه نه ورځې کیږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. د ښځو او نجونو د زده کړو او نورو حقونو مسله د ځینو کتونکو په باور یوازې د طالبانو د چارواکو د سفرونو د بندیز سبب شوې نه ده. له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو باعث شوې هم ده. د پانتون استاد د چارو کتونکو اساق اتمر ازادي راډو ته وویل
مرسته کوونکی هیوادونه ځینې مواردو کې د افغانستان په حکومت باندې مثلا د ښځو په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې اعتراضونه لري او دوی نه غواړي چې هغه هیواد مرستې حکومت وکړي چې هغه د دوی اساسي حقوق نه مراته یا د ملګرو ملتو هغه عمومي نورمونه او موارد چې دي هغه نه مراته.
طالبانو بیا بیا له ملګرو ملتونو پر دوی د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې ده او ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو څوکۍ دوی ته وسپاري، خو داسې ښکاري چې د دوی د هڅې پر دوی د بندیزونو له تمدید سره یو ځل بیا تکنه شوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په شوندې بڼه له ازادي راډیو د دې خبرونه په نورو برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی. زحمت شیبر اجازه اخلم. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څېړنې او څارنې ډله وایي طالبان د افغانستان دننه د القاعده تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ملاتړ کوي. د دې ډلې لخوا امنیت شورا ته چمتو شوی شپږ میاشتنی راپور کې راغلی دی چې که څه هم طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرنی فعالیتونه یې کنټرول کړی دي، خو د القاعده او په ځانګړې توګه د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ملاتړ ته دوام ورکړی دی. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ورته راپورونه او ادعاوې رد کړي او د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې یې بې ځایه بللې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو د شتون راپور ورکړی او ویلي دي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. یادې ډلې د دې سازمان امنیت شورا ته په خپل چمتو کړي شپږویس مخیز شپږ میاشتنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په یولسمه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی لیکلي، د القاعده او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په ګډون بیلابیلې ډلې په افغانستان کې موجودې او د افغانستان د حاکمو یعنی طالبانو ملاتړ لري. هغه څه چې طالبانو وړاندې په ځلونو رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې ډلې د راپور په ټکو د هند نیمه لویې وچې لپاره د القاعده څانګه د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده او د دې ډلې مشر اسامه محمود او مرستیال یې یحیی غوري په کابل کې دي او رسنیز ټیم یې په هرات ولایت کې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتو د القاعده ډلې د یاد مشر اسامه محمود په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو او د هغه د مرستیال یحیی غوري په اړه د معلوماتو ورکولو باندې د پنځه میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. په دې راپور کې راغلي چې القاعده تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او په ټکو یې القاعده لا هم د طالبانو ملاتړ لري چې په ټکو یې دوی په افغانستان کې په ځانګړې توګه ټي ټي پي ته د روزنې او هغوی ته د سلام مشورې په برخه کې فعالیت کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د داعش ضد اقداماتو ته دوام ورکړی او د ځینو نورو ترهګرو ډلو بهرني فعالیتونه یې کنټرول کړي دي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې په راپور کې زیاته شوی چې ټي ټي پي په افغانستان کې د طالبانو لخوا له ډېر ملاتړ او ازادۍ څخه برخمن دي. هغه تګلاره چې د راپور په ټکو د یادې ډلې او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو او په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوې ده. راپور کې راغلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې له لویو فعالو سازمانونو دی. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوي راپور کې دا هم راغلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړو هم د طالبانو له لوري د هویت اسناد ترلاسه کړي او په افغانستان کې د تګ راتګ ازادي لري او د بدخشان ولایت په کچه د نشه یي توکو په ځانګړې توګه د تریاکو د کرنې او د قانونو له لارې مالي ملاتړ ترلاسه کوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شاوخوا 250 غړي په 2015 کال کې د طالبانو له پولیسو سره یو ځای شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د یوې غړي هیواد په حواله ویل شوي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ لخوا خپل غړو ته چې په سوریه او ګاونډیو هیوادونو کې میشت دي ویل شوي چې د سینګیانګ جهاد ته د ورستنېدو لپاره د افغانستان ته انتقال شي. د ملګرو ملتونو دې راپور کې د داعش د خراسان څانګې په اړه راغلي که څه هم دا ډله په افغانستان کې د حاکمو یعنی طالبانو حکومت لخوا په بریدونو کې خورا ځپل شوي، خو په ټکو یې ځینې لا هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه په شمال بدخشان او له پاکستان سره نږدې سیمو کې فعال دي. په داسې حال کې چې د سیمې هاخوا د نورو وسله والو ډلو سره د یو ځای کېدو په لټه کې دي. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د دې نوي شپږ میاشتنی راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو ویان دي ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ښاغلي مجاهد شپږ ورځې مخکې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې په ورته موضوع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه لیکلي وو چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځایه دي. د ذبیح الله مجاهد په ټکو دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي. د زیاته کړې ځینې هیوادونه له همدې خلاص څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په اړه پروپاګاند کوي او تشویشونه خپروي. ذبیح الله مجاهد دا هم لیکلي وو چې دوی د افغانستان د امنیت او په دې هیواد کې د هیڅ بهرنۍ او خپل سرې کړۍ نشتون او د نورو ملکونو پر وړاندې د دې هیواد له خاورې نه د استفادې په اړه ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي. خو په ټکو یې د داعش پدیده چې په افغانستان کې ماتې خوړلې په ګاونډ کې ځالې جوړې کړې دي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان د افغانستان اړوند ورته ادعاوې مطرح کړې دي. بلخوا ټاکل شوی نن پنجشنبه د فبروري په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د بندیزونو د څار او تحلیلي ملاتړ ډلې د ماموریت د غځولو د مسودې پر سر رایا چونه وکړي. دغه ډله د امنیت شورا له لوري د طالبانو پر حکومت د لګول شویو بندیزونو پر څارنه کې هم مهم رول لري. د دې ډلې ماموریت د فبروري په 12مه پای ته رسیږي چې له همدې امله امنیت شورا د دې ماموریت غځول یو مهمه موضوع یاده کړې ده.
درنو اوریدونکو په ریپورت کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو د حضور خبر ورکړی او تور لګوي چې طالبان د دې ډلو ملاتړ کوي. د ډلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو القاعده شبکه او پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي هغه ډلې بللې دي چې په وینای له افغانستان څخه فعالیت کوي. په دې ډلو کې د ختیځ ترکستان او نورو ډلو یادونه هم شوې. د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له پیل راهیسې په تیرو څو لسیزو کې ګڼو وسلوالو ډلو د افغانستان او هم د غراز د پاکستان له خاورې فعالیت کوو او په دې سیمو کې اوس هم د همدې وسلوالو یو بل نسل ژوند کوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا نوې نسل د نړۍ لپاره خطر جوړولی شي کنه. احمد تکل د همدې موضوع په اړه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو لشنن کې سمی یوسفزی سره مرکه کړي. ښاغلی یوسفزی د مرکه په پیل کې وایي چې د ملګرو ملتونو دغه او نور راپورونه عموما پر احتمالاتو ولاړ دي.
د ملګرو ملتونو راپورونه په افغانستان کې د جهادي ډلو د شتون په اړه خبريږي. یو څه لکه زیات واقعیت څخه ډېر لري، یو ډول تبلیغاتي بڼه ډېر لري. په احتمالاتو باندې خبره کیږي، مثلا دا وایي کېدای شي دا ډلې هلته موجود دي او اوس مهال خو ګواښ نه دي، په راتلونکي کې کېدای شي ګواښ شي. البته په دې کې شک نشته دا چې ډېر وخت چې موږ په هغو باندې تحقیقات کړي دي هغه دغسې نه دي ثابت شوي. لکه یو ځل یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو په راپور کې رالو چې د شیخ مصری په نوم باندې یو کس ابو اخلاص مصری په کنړ کې اوسېږي او دا د القاعده ډېر غټ سړی ده او بشر ده. او دا ده خو کله چې موږ تحقیق وکړلو واقعاً هغه سړی د تیرو 200 کلو راهیسې په کنړ کې اوسېږي او د تورو 500 کلونو را دخوا ذهني مشکلات لري. یعنی دا په دغه شول چې یو عرب په افغانستان کې اوسېږي هغه د حتمن د القاعده غړی وي. څه فکر کوم چې نړیوالو ټولنو په دې باور ده چې افغانستان کې کده ډلې اشخاص افراد پاتې شوي هم وي، خو یو اکټیو یا فعال خطر نه ده.
په دې راپور کې د ختیځ ترکستان د اویغور ډلې یادونه هم شوې ده، د یو احتمالي خطر په توګه. دا هغه کسان دي چې د شوروی ضد جهاد په کلونو کې راغلی و افغانستان ته، د طالبانو په تیره واکمنۍ کې راغلی و افغانستان ته، او د چین په ضد ګواخ جوړولای شي کې نشي جوړولای، مخصوصا د کابل او پیکینګ روابط اوس نسبتا په ډیر ښه حالت کې دي.
نه زه فکر نه کوم چې دوی دا وخت یو فعال قوت په افغانستان کې د ایست ترکستان اسلامي موومنت یا د چینایي مسلمانانو مثلا دا وخت ټول نجات ایست ترکستان خلک په ترکیه کې اوسېږي یا په اروپا کې پناه اخیستې دي یا حتی په ځینې عربي هیوادونو کې اوسېږي. نو د هغوی شتون دا په دې معنی نه ده چې هغه د حتما په افغانستان کې کدی اوسېږي، نو هغه د چین ته خطر وي. او زه فکر کوم چې چین تر اوسه پورې د طالبانو له کارکردګي نه خوشحاله ده. یعنی دغه افراد کلته موجود هم وي، دا وخت د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، داسې یو کار نه اجرا کوي چې هغه د چین او د طالبانو روابط خراب کړي.
په دې راپور کې ټي ټي پی د پاکستانی طالبانو ډله تر ټولو لوی ډله بلل شوې ده چې په افغانستان کې شته، مګر د دوه د تړون په اساس باندې د طالبانو وظیفه څه ډول ده؟ دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان حکومت ته وسپاري او کې بریدونو ته پرېنګدي.
وګوره کداغه د دوه د تړون هغه تعریف ته ولاړ شو، هغه دا ډېر مبهم ده. یعنی دا ده چې دوی به جهادي ډلو ته چې نورو ملکونو ته خطر جوړي اجازه نه ورکوي. په دغه کې یعنی امریکا کوشش کوي چې د القاعده نوم واچي، خو په قطر کې طالبان دا وسرو نه منل. په مجموع الفاظو باندې وسره ناراضي شو چې هغه د دې چې بل چاته خطر ته کول شي د افغانستان د باندې یوې تبا وکیل ورکوي. نو زه فکر کوم چې پاکستان خو دا کوشش کوي چې ټي ټي پی یو داسې ډله وکړي چې القاعده ته لیست دی او نړیوال تروریست ګروپ ته. خو ټي ټي پی هم د تیر درې کلونو کې دا نوې مشرتابه ده پلان دا شروع کړی چې هغه د نړیوال جهاد په اړه خبرې نه کوي، او له دې امله د نړیوال ټولنې هم چې
پخوا د ټي ټي پی نه خطر احساس کول او فکر کوي چې اوس ټي ټي پی لکه د پخوانیو مشرانو حکیم الله مسعود یا بیت الله مسعود چې القاعده ته نږدې وو او حتی په نیویارک کې یو برید هم وکړو او هغه کس چا چې برید کړی و شهزاد په نوم باندې څو ورځې وروسته د هغه ویډیو له حکیم الله مسعود سره راووتله. اوس هغوی هم د نړیوال جهاد او دغه مسایلو باندې په حساسیت پوه شوي دي یا په دې پوه شوي دي چې که د نړیوال جهاد خبره کوي نو نړیوال ورپسې کېږي. فعالیت یې په پاکستان کې دننه ده او هغه هم یو ټي ټي پی یو تاریخي یعنی اوس خو تقریبا 15 کاله د دوی د هر څه چې ورته وایه مقاومت ورته وایه د پاکستان په ضد فعالیت ورته وایه هغوی اوس خپل یو تاریخ لري یعنی یو داخلي موضوع ده. اگر چې پاکستان کوشش کوي چې ټي ټي پی ته نړیوال متوجه کړي خو زه فکر کوم چې نړیوال هم اوس په هغه ډول باندې چې پخوا د ټي ټي پی مشران وژل یا په قبایلي سیمو کې پاکستان سره او د القاعده پر خلاف جګړه کې ضرورت نو القاعده کسان او د طالبانو ټي ټي پی مشران به هم نمایي ضرورت اوس هغه متوجه امریکا هم کوي او نه نړیواله ټولنه د پاکستان د هم راتل کوي په دغه موضوع کې. البته د ټي ټي پی شتون په افغانستان کې به دې باندې بحث کې دي شي خو ما ارزو کوم چې د افرادو شتون دا به دې معنی نه ده چې حتمن دی هغه د غټلې ملاتړ وي یا د غزاینا مقاومت کوي لکه څنګه چې چین مسلمانان د ټول نړۍ کې وسیږي. نو اوس هم ځینې احتمالاتو باندې ملګرو ملتونو راپورونه راځي مخکې چې بهر زو کړو هغه تقریبا د دې دپاره وي چې طالبانو باندې یو فشار دوامدار پاتې وساتي تر څو دغه ګروپونو ته متوجه وسیږي.
سیاسي کارپو سمې یوسفزي سرمود احمد اکل مرکه واوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال اعلان کړی چې واشنگتن د افغانستان په اړه د خپلې نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. پاول کپور وویل چې د دې پالیسۍ د اعلان لپاره ځانګړی مهالویش لا نه دی ټاکل شوی او نهایي کېدل یې نور غور او اضافي پړاوونو ته اړتیا لري. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي امریکا ممکن د خپلې نوې پالیسۍ په بیلابیلو برخو کې ځینې نیوکې راپورته کړي خو د افغانستان په مسله کې د لیوالتیا نشتوالي ته په پام سره ډیره اغیزناکه به نه وي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
یو شمیر امریکایي چارواکو د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ د جوړولو لپاره د نویو هڅو خبر ورکړی دی. د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال پاول کپور اعلان کړی چې د دې هیواد د حکومت مختلف ادارې د افغانستان په اړه د واشنگتن د نوې پالیسۍ په جوړولو کار کوي. د چې د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 22مه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو د فرعي کمیټې په استمایه غونډه کې خبرې کولې. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ په اړه وویل
The review to which you refer is an ongoing process and it's also an interagency process.
دا یو روانه پروسه ده او دغه شان د ادارو ترمنځ یو پروسه ده. ډېرې متحرک لاملونه او برخې په کې ښکل دي. زه دقیق نه پوهیږم چې مهالویش یې څه وخت دی یا مهالویش
خاغلی کپور په دې ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه د امریکا پالیسۍ لا نه ده ټاکل شوې او روستي کولې نور غور او اضافي ګامونو ته اړتیا لري. د زیاته کړی چې دای به په مناسب وخت کې د دې پالیسۍ په اړه د یادې کمیټې غړو ته معلومات ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په دې غونډه کې له افغانستان نه د هیواد ته د افغانانو د ایستلو اړوند هم خبرې وکړې. نوموړي د کانګرس د یو غړي د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ حکومت تر اوسه پورې هیڅ افغان بیرته افغانستان ته نه دی استولی. خو نوموړي تایید کړه چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره د 1200 تر 1200 څخه افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وو. د استازو جرګې د بهرنیو چارو د فرعي کمیټې د دې استماعي غونډې په ترڅ کې یو شمېر استازو په افغانستان کې د پخواني حکومت اړوند ښځو او اشخاصو په ځانګړې توګه د پوځیانو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه چې د دوی په خبره طالبانو یې پر وړاندې له وخت رسېدو وروسته غچ اخیستونکي اقدامات کړي دي. مخکې له دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دلوي په 19مه وویل چې د 2015 شپتم کال د اکتوبر نومبر او دسمبر په میاشتو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لږ تر لږه 4 لس پخوانی غړي وزل سوي دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې پالیسۍ کې ممکن د ښځو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې ځینې نیوکې موجودې وي، خو د دوی په خبره داسې اغیزناک موارد به پکې نه وي چې آن په افغانستان کې د رژیم د بدلون لامل سي. له دې ډلې کارپوهانو حمید عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر څرنګه چې متحده ایالات اوس مهال د نړۍ په نورو برخو کې په ځانګړې توګه ایران، روسیا، چین او سویلي امریکا کې بوختي، نو دا به د افغانستان په اړه د بدلون پریکړه ونه کړي. دا طبیعي دی چې په هغه ستراتیژي کې څه انتقادونه وي د ښځو د تحصیل او کار په باره کې یا د حقوقو بشر په باره کې یا په نورو مسایلو کې، خو په عملي توګه زه فکر نه کوم چې ډیر داسې خاص تغییرات په افغانستان کې راوړي.
د زیاته کړه چې متحده ایالاتو په خپله ملي امنیتی ستراتیژي کې چې دوه میاشتې وړاندې خبره کړې د افغانستان یادونه نه ده کړې، او دا ښیي چې افغانستان اوس مهال په نړیوالو اړیکو او معادلو کې د متحدو ایالاتو لپاره د پام وړ ځای نه لري. په ښکاره ډول افغانستان د ډونالډ ټرمپ ادارې لخوا د متحدو ایالاتو د ملي امنیت ستراتیژۍ په سند کې په هیڅ برخه کې نه دی څرګند شوی، په داسې حال کې چې دا هیواد په تیرو دوو لسیزو کې د واشنگټن د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ یو له خورا مهمو ټکو څخه و. په دې درې دیرس مخی سند کې اصلي تمرکز د کډوالو کنټرول، چین سره سیالي، د روسیې مخنیوي او د متحدو ایالاتو امنیت پیوړی کول وو، خو د سویلي آسیا او منځني ختیځ ایوازې یادونه پکې سوې ده. امریکایي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان په اړه د هیواد د نوې پالیسۍ د چمتو کولو اعلان کړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل وروستي اقدام کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د امریکا د نقدي مرستو د بندولو لپاره یو لایحه تصویب کړه. د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دې لایحې له تصویب وروسته په یو بیان کې وویل چې دا لایحه ډاډ ورکوي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسو $1 هم په افغانستان کې د طالبانو په څیر ترهګرو سازمانونو ته نه رسیږي. دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې غړو هیوادونو د 2015 کال د ډسمبر په 10مه نیټه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین هم د اندېښنې وړ وباله، او د طالبانو په پالیسیو کې د بدلون غوښتنه وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ناتو سرمنشي مارک روټ وايي متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر روسیې هر ډول فشارونه اچولي دي. نوموړي دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران په بروکسل کې جرګه شوي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د دغه غونډې د اجنډا د سر موضوع ده. د ناتو سرمنشي مارک روټا تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل امریکا د اوکراین جګړې د پای ته رسیدو لپاره پر روسیې هر ډول فشار اچولی.
د امریکا متحد ایالاتونه پر روسیې هر ډول فشار اچوي، هغه څه فشار چې اروپایي ټولنه یې د بندیزونو لاره پر روسیې راولي. تاسو وګورئ چې د امریکا د بندیزونو له کبله د روسیې د تیلو دوه کمپنیو لوک آیل او روس نفت څور پیښول.
د ناتو دفاع وزیران داسې مهال بروکسل کې جرګه شوي چې دغه تړون یو ورځ مخکې د شمالي قطب د ساتنې لپاره یو نوی ماموریت اعلان کړ. ناتو غواړي په دې پلان سره په شمالي قطب کې د روسیې د نفوذ مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې له هڅو سره سره لا هم متحده ایالاتونه اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکوي.
متحد ایالاتونه له هم اوکراین ته د هوایی دفاع سیستم او نورې وسلې ورلیږي. ورته هڅې کاناډا او اروپایي متحدین هم کوي. امریکا دا مهال د سولې خبرې رهبری کوي. د ځمکې پر سر یوازې یو پیاوړی هیواد چې کولی شي له پوتین سره ډغر ووهي، هغه د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې امریکا ده.
د ناتو دفاع وزیران به د دغې ټلوالې پر یووالي او رامنځته شوو ناندریو هم خبرې وکړي. دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د همدې فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل 4 کاله پوره کیږي. د امریکا په منځګړیتوب د دغه جګړې د پای ته رسیدو هڅه پورستیو کې چټک شوه، خو دغه هڅو د جګړې پر لیکو د پام وړ کوم اغیز نه دی پریخي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د ازادي ملمه یو نوې مرکه ته مو هرکلی کوم. نن د کابل په هنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپلو آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلي بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند دا بسړای څو وای، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار لاس نیولی و. ما بوئتم ښوونځي ته چې هغه کابل کچلدی کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او د کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود وه. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کلې چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلی. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چاګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا. هلته زه زېږېدلی یم، خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردهي ده،
هغه هم د کابل چاردهي کې ده. او له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده دا کلی، چې موږ نور ټوله نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغه کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او دا کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن سمه لرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسنات ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کوم ادبي تذکرو کې چې زما هغه راغلي بیوګرافي الکم کېدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیار لسوه درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیار لسوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاد وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وای کنه؟ دا به وروسته راته وایي اسلغه مخکې درته وایي استاد چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجه پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لاندې وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولېږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې، خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم. له کونجه چې د ما مور و پلار راغلي و، او دولسم د نرخ په لشکې پای ته ورساو. زه په صراحت سره وایلی سم چې هغه یو تعلیمي کال ما ته ډیر څه زده کړ، ما خپل خلکو پیژندل.
لڅه نظر ډیر څه در زده کړل مهنسب،
خو بل چاپیریال و بل محیط و ما د خپل کلي کور ډیر دستور زده کړ چې د کابل سره یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و، تر ډیرو به زما صنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوسته ما ته د کابلۍ خطاب کاوه، تر هغو چې زه بیا کمیس پرتوک سره عادت شوم. او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه څلور پنځوس کال کې په ژمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د روخان دارالعالمین کې چې د ښار په منځ کې و، هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یا لوی امتحان د کانکور تیر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جلی کې زه کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم، او د تدریس چارې رالغاړې شوې. او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحي تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا د ما د زده کړو لنډ معلومات.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وې؟
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځله کاندید شوم، مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده، خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر. او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وې، او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ، دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم، او
ډېر اله. بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلي په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړې؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و، خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي، په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ومه د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ومه چې خپلې ادې سره په محلی سرویس کې ناستو ما اتلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لدې چې دا څلور درې شروع سي، یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده، ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه لنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه، مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا، ګوره چې لمونځ کا، قبول یې مه کړې، تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم، او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نور هم قوي شوه. یعنې لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي، چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري، د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي، د دې و تاثیرات. او راغلو د ادبیاتو مسلې ته، هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالا لالاګان چې و، د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
اتسوک کینو مخلی لطفا اوریدون کوته
زمو گمشر لالا زما البته اولین اون کی چو کور کی مور پلارو چلاکونه کوله دی خو می سواد نظر لو تو پلار می ډیر زلی ټینګار کاوه او مکتب خودل خو عملی ډول زموږ لومړی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا الله د ټول کلي د مراد خان د ماشومان او استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاندو دا خلک به د کلي ماشومان به راتله د موږ کور ته د ماسکین لخوا یوه لویه برنده وه بام و د دې په سر به ماشومان کیناستل او د مالالا به درس ورکاوه لاغه نه رانیولې او بیا مې وروسته خدای دې غریب کړي احمد کی وفات شوی ده او لاغه نه چې ډېر مؤثر و هغه ډاکټر صاحب لطیف بهاند و دایم به یې هڅولم چې زه مطالعه وکړم د ما ښه په یاد کېږي چې د رحمان بابا یو دیوان و زموږ په کور کې د دې پوست دا پوخې چرمي غوندې و دا یو څه زوړ سوی م و خو زه دې سره دومره عادت سوی وم چې دا به مې نه لوسته خوب به نه راغ او کله کله به مې دغسې په ټټر باندې پاتې و بیا به ډېر نه لرې کاوه او پاتې ډېر خوند راکاوه بیا له همدغه ځای نه نور دغه ادبي کاروان پیل شو چې وروسته محصلین شو بیا د پوهنتون درسونه او د استادانو خبری دا ټول په ما باندې تاثیر وکړ چې ما کې
دغه مسایل چې تاسو یاد کړل د فولکلور لنډۍ یا د اتن غاړې او نارې یا د نور ارتباطات تاسو په کلی کې د ژوند هغه وختونه د ټولو تاسو په ادبي تحقیقاتو او کارونو کې ورسته چې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په توګه مو کار پیل کړ په یو ډول سره انعکاس پیدا کړی تاسو په څېړنو تحقیقاتو مقالو لیکنو کې
بالکل پیدا کړی بالکل د دې تاثیرات زه تر اوسه هم احساسوم اما غمزولی چې موږ سره و نرخ لیسته کې د ما ښه په یاد کېږي د یو چا واده و چونغر ورته وایي خو البته چونغر یو د پل خمري چونغر ده چې لایق صاحب یاد کړی او شعرونو مجموعه یې په همغه نامه ده یو چونغر د موږ د میدان خواته چې زی ده د پغمان نه چې حرکت کوي نو در چلتن په نامه یو چه زیارت راځي پس دغه دایراتۍ کلا چې راځي لاندې دغه شنه دن تا دغه پاس یو غر ده دغه سیمه تا چون غر وی دغه سیمه تا موگا آغا را وسته و را دریش به مخ که لواده موگا یو لس پینزه لس نفر زلمیان را غلی و چه یو دی موگا یو هم سنفای آل تا تخبلوی و او لغه جای موگا دوی تا را وسته و آل تا ما دیر سندر واو ری دی البت آغا وقت ما دا احساس نکاو چه زبا بیا وقت لیکنه که ما او پا فولکلور با کار که یا با شاعر که گم دا چیزی که پا ما پا ذهن پا چیپ که پاتی دی آراد او سخم زکاولی سم زمزمه کم او تاثیرات دیر زیاد و بیا پا کنی که هم دا غصه چه کلا با ودون اوست و اتنون با و او پا اتنو که با ام دا غا سندر هم ویل که گی دی اتن ناره چه ارتوایی دا غا با ویل که دی خو وروسته بیا ما هلته په خپله د چې زه قدر علمي ته شامل شوم فارغ وخت کې به ما په لنډیو کار کاوه لنډۍ به مې اورېدلې دا به مې ټولولې خو له بده مرغه چې هغه د ټوپکي ناورین په راتګ سره زما یادښتونه زما په دفتر کې و هغه ټول له لاسه ووتل خو دلته په اروپا کې هم ما دا کار پرې نه خود ما دا 50 کاله چې زه دلته په ډنمارک کې یمه ما تر اوسه پنځه د لنډۍ ټولګې ټولې کړي او خبرې کړي دي نو دا یو لوی تاثیر ده او دغسې په د لنډیو په اول کتاب کې چې ما دلته خبرې کړي هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې چاپ شوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټولګه پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه م ورږدم په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زږدم 15 ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډیر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی ادبیاتو د لنډیو د نور ولسی ادبیاتو د بڼو. اول خو اوریدونکو ته وایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی، نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستې بلکې شاعر هم دی. که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې؟
دغه شعر به زه ګمان نه کوم چې دا وطن زه تاسو ته پیدا کړی شم، ځکه دغه زما دوې شعري ټولګې تر اوسه آنلاین شعرې ډېرې دي خو چاپي یې دوې دي مرور هم، ځکه البته د هغې ټولګې نوم ما ناریبلي فصلونه او مرور هم ځکه ایښې وه چې بیا وروسته دوستانو په مشوره چې دا نوم ډېر اوږد ده دا به رالاند کړو مرور هم ځکه. هغه چاپ شوی په کابل کې او یو ټولګه ما په همدې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړه چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې د چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دی وي لونګ دی وي، نظم درنه نظم که مې سر لاړ شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده، زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه، هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه، داسې ځایي کړم لکه غر د پورې کلي مو، پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته، لارې د ګودر کې دې چې ووې خپلې سیالې ته، غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهاند صاحب، کور مو ودان.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ. اوس هغه برخه راته وایاست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل؟ په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتګ پیل شو، که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې، کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د پانتون دوره کې پیل کړل. چې کله راغلم د نرخ لیسې نه فارغ شوم، د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وم. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون، په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و، دوه کاله باید مونږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای، او د پولیتکنیک د انسټیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورید دا آزاد شعر و؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خود استادانو تدریس هغه و چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که، خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود. او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه، هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف وان څنګه له کابل نه ووت، اولی ووت څه رقم توم چېرته تم سه او څه ډول اروپا ته ورسېد، دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان، دغه کتاب چې اوس یې له ګلا قمندان ډېر شوي دي، هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی،
ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیک، البته یو قصیده می ولیکله، بی قصیده په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه، یو څو بیته مې لرې کړه. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده، په آنلاین بڼه پیدا کېږي. د هغې کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو دا د ما شاعري ګډه وډه ده، خو ډېره برخه یې آزاده شاعري ده.
ډېر ښه، دا یو کتاب شو لاروکی لارویان. له دې نه مخکې تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي، او له هغه مخکې مو ویلې چې پنځه د لنډیو مجموعې مو چاپ کړې دي. که اوریدونکو ته ووایاست لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړي یا ترجمه کړي او یا تخلیق کړي مو دي، دا شمېر څو ته رسیږي؟
شمېر بیا د کومه بیوګرافي چې ما د ما مختلفو سایتونو خبره کړې زه کې د ما د کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده. او په مستند ډول زه تاسو ته ویلی سم چې نمونه خو به زه د ټولو ته ووایم، خو مهم ما ته ټول دي، ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یې ورته ویلي داسې خبرې چې ته کوې دا ولیکه، هغه به نه لیکه. دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرستی د څوک په دفاع کوي. نو دا مهم ما ته پوه دي، البته مهم زه نسم کولای وایم چې دا مهم ده، دا مهم نه ده. او هغه دي په سر سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې خبرې پی وکړي، بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی غشیرونو په دغه نوې ټولګه کې چې ما څلور آنلاین کړي ټولګې راوړي دي. دغه آنلاین کړو سابلیکونه دا دي، ما د شیری کړو سابلیکونه د باران سیوری، یو ځل مې د لاس ورغوی وګوره، راشه چې سترګې مې لمده کې نه راټولې کړم، مورې مننه چې دې دې کړم. دغه څلور ټولګې ما په دې یو شیری ټولګه کې د چاپ لپاره راوستې او دغه نوم کې کول زه کور کې نه یم بار مراله دا شری ټولګي دی. او لاندې یو برخه کې زه باید تاسو ته ارزو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه به تر هغه پورې دوام وکړي، پس له دې هم د روس اړیک د لاندې یو د ساتول ستونزې چې زه په تیوري کې اړخم کار کوم چې دا لاندې زه چې راکولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی. او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو چه اغا تا نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کالا مخی چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول په دې ظلم سره چې علاړی وسم روانه ده ماجرین رایستل، دغه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي، هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده. او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده، د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسیویډي هغه نشو یاره ټول کړی دی او کتابي باندې ورکړی دا یو نومیږي تعظیم دی واو د نام نوې نسل روزنه. او دا څه نور هغه دی د نه مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نورې مقالې د نوې نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب. البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوندۍ یادونه مو ورکړی، بلته د تللو یادونه. د دې دواړو لړیو درې درې ټوکه چاپ دي او څلورم ټوکه کار روان دی. په ژوندۍ یادونو کې هغه مقالې دي چې ما د خپلو استاد ژوندۍ فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دي یا د استادان می دي چې ما په پرورش کې رول لرلای ده، او یا د نوی نسل د دوی آثار و افکار د نوی نسل پر روزلو که مهم ثابت شویدی پا آقو باندی ملیکلی او بل لړی چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د امام صنفیان او یا ملي عبدالله خلک وي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغسې خلک چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي دارسه نور د شان کولای شي چې البته یو پیښه نه وی هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستوب زما تیرلې ده په دې موږ تقریبا ما پدوس یا پینځه څلور مقاله خبرې کړې چې دا مې بیا په دوه ټولګو کې راټولې کړې نو مې ورکړې د جنو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسولیت چا ته ورغړلې
ډیر زیاته مننه خغلې بهاند د پنځه شپته یا و شپته کلونو فعالیت ژوند او ادبي تخلیق د دې سپړنه په د لند مرکه کې نشي کېدای زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کده د مرکه په پای کې خغلې بهاند خپل یو شعر هم راتو وایاس چې بیا الله هم غشیر سره یو ځای لتاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو
راځه زړه شعر دا پیدا کړو راځه دا شعر بل یاد از ته وای مو سره په یاس لا فرقونده چې کله هو جوړه او وی وس وځه ولا غیر ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې د دې خلکو غته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ نه دراسي کنه دا غدې وژنی مې وهینه سوځوي مې خلاصولای نشي
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاند و چې د ازادې ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې تربل مرکه د خدای خدي وي
د ازادي ملما
وارد خطا نشی سترګې پدې سره